ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان میم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا خبرونه چې د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وشل شوو کسانو شمیر شلو ته ورسید. د امریکا په کالیفورنیا کې د خوړو په یو فیستیوال کې د یو تن له لوري په ډزو لږته لږه درې تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. او د ایران د اټومي انرژۍ د موثر رئیس وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې شل تنه وژل شوي او پنځوس نور ژوبل دي. د دې برید د مرژوبلو دا شمیر د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی نن سهار پر خپله ټویټر پاڼه اعلان کړ. مخکې ویل شوي وو چې په دې برید کې درې تنه وژل شوي او پنځه ویشت نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی تېره شپه پر خپله فیسبوک پاڼه د برید د پای ته رسېدو خبر لیکلی و او هم یې ویلي وو چې امنیتي ځواکونو د برید له ساحې پنځه اتیا ایسار شوي خلک ژغورلي دي. د زرغون بهیر غورځنګ مشر او د ولسمشر اشرف غني مرستیال کاندید امرالله صالح له دې بریده روغ وتلی دی. د ده پر دفتر برید بېګانه وخته پای ته ورسېد. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اروپای اتحادیه هند، پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د ولسمشر د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر برید وخانده. زلمی خلیلزاد یو ساعت مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې دا برید وحشتانه او ښکاره تروریزم بللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې برید د غندلو ترڅنګ لیکلي چې حمله کوونکي باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د همداراز ویلي چې امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره ولاړه ده. د امرالله صالح د ګوند زرغون بهیر دفتر چې پرون دا برید پرې وشو د کابل د پنځلسمې حوزې په سیمه کې د تایمنی پروژې او هوایي ډګر د سړک ترمنځ موقعیت لري. دا برید اروپایي ټولنې، پاکستان او هند هم په کلکه غندلی دی. د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل ویلي چې ټاکنیز ټیمې انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپله ټویټر پاڼه بېګانه وخت لیکلې ده. رحمت الله نبیل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې دولس کسیزې شورا غړی هم دی چې پرون یې د ټاکنو د تحریم اعلان کړی و. د شورا په یوه بیان کې چې رسنیو ته یې استولی ولسمشر اشرف غني تورن کړی چې انتخابات یې له وخت مخکې په خپله خوښه تنظیم کړي او په همدې خاطر د شورا له خلکو غوښتي چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي. د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په دې دولس کسیزه شورا کې حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام او ځینې نورې څېرې شامل دي. د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم د یادې شورا د وروستي اعلامې په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. د ایران د اټومي انرژۍ د موثر رئیس عباس عراقچی وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لورې دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منه دی. د ایران استا خبري آژانس وایي چې ښاغلی عراقچی دا خبره پرون یکشنبه د خپل هیواد د پارلمان له غړیو سره په کتنه کې وکړه. درنې اوبه د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو په ریاکټرونو کې کارول کیږي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور لمخې شاغلی صالحی همداراز ویلي چې هیواد یې له 2015 څخه را په دې خوا ټول 24,000 کیلو یورانیم غنی کړي چې دا تر هغې اندازې خورا زیات دي چې ایران یې اجازه لري. د موافقې پر اساس ایران هر کال د 300 کیلوګرام یورانیمو د غنی کولو اجازه لري. د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر مایرانه ورور شاهزاده بندر بن عبدالعزیز د نشپید وبخشید د شپږ نیوي کلونو په عمر ومړ. دی د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر غړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې کومه ونډه نه لرله. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر په ټویټر باندې تایید کړی دی. د بندر ګڼ زامن مهمې دولتي چوکۍ لري. فیصل بن بندر د ریاض والی دی او عبدالله بن بندر هم د ملي ګارد مشري په غاړه لري. د سعودي د اوسني پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دورې له پیل راهیسې د شاهي کورنۍ اکثره غړي له سیاسته محروم کړی شوي او ان د هغوی له ډلې ځینې بند ته هم اچول شوي وو. تمر په سودان کې نن د مخالفانو او واکمنو جنرالانو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبري له سره پیل شي. دا خبره یو منځګړی پرون داسې وخت وکړه چې لسکونو کسانو په پلازمینه خرطوم کې مظاهره وکړې او پر اعتراض کوونکو د جون د میاشتې د بریدونو د بې پرې پلټنې غوښتنه وکړه. مظاهره چانو او واکمن لوري د واکویش یو موافقه لاسلیک کړې چې هدف یې د یو ملکي او پوځي حکومت رامنځته کول دي. د امریکا په کالیفورنیا کې د خوړو په یو فیستیوال کې د یو وطن لوري په ډزو لښته لژه درې تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. د ګیلیو روی د سیمې د ښاروالۍ استازي وویل په دې برید کې چې پرون وشو له لومړنیو معلوماتو سره سم د فیستیوال درې تنه برخوال وژل شوي دي. تر اوسه د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د پیښې یو شاهد ان بی سی نیوز ته ویلي چې بریدګر سپین پوستی نارینه و او شاوخوا دېرش کلن ښکارېده. او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ملي استخباراتو رئیس تبدیل کړ. د روسیې د غواښونو په اړه د دان کورتس ارزونې د ولسمشر ډانلډ ترامپ له ارزونو سره عموما په تصاد کې وي. ولسمشر ترامپ په یو ټویټري پیغام کې پرون ولیکل د کانګرس د استازو جرګې د ټیکساس استازی جان راتکلیف د ملي استخباراتو د نوي رئیس په توګه وړاندیز شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتو اداره د متحدو ایالاتونو د ولس استخباراتي ادارو د فعالیتونو د څارنې او همغږۍ دنده په غاړه لري. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام باندې اورید. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې په زرغون بهیر په دفتر باندې په پرونی حمله کې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د دې پیښې د نورو جزئیاتو لپاره تو اجمل تورمان ته ورځو چې د شیبه د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، تازه معلومات څه دي؟
بله، چاروان صاحب، په افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندید اشرف غني د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر د بیګانی بری تلفات لوړ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې په دغه برید کې شل تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. دا برید د نوموړي په دفتر د ولسمشریزو کمپاینونو د پیل په ورځ، یعنی 13 ورځ وشو. د امرالله صالح د ګوند زرغون بهیر دفتر چې پرون دا برید پوښو د کابل د 15 یوزې په سیمه کې تایمنی پروژه هوایی ډګر د سړک ترمنځ موقعیت لري. خغلی رحیمی پرون ویلو چې امنیتی ځواکونو تر برید لاندې د نیول شوې ساحې 50 یا اسار شوي خلک ژغورل دي. په خپل خغلی سالی ته څاروان صاحب دغه برید څخه دای روغ وتلی، خو په هغه تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي، د نوموړي یو لستوڼی په وینو لړل شوی ښکاري او ویل کېږي چې برسیرن ټپي شوی دی. څاروان صاحب، دغه عمله یا دغه برید چې پرون د خغلی سالی دفتر شوی دی، پاکستان او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي غندلې دی. دغه شان د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل یو تازه ټویټ کې دا برید غندلې دی. کېدای شي وروسته، ځکه چې کېدای شي یو څه ټپیان چې روغتونونو ته انتقال شوي دي، په د دوی تلفاتو دغه بدل کې زموږ خبریالان په دې برخه کار کوي او د ازادۍ رادیو پر وروسته خبرونه کې په دې اړه بشپړ راپور تاسو وړاندې شي. بله، سروان صاحب،
ډېره زیاته مننه. کورودان اجمل تورمان چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د تلفاتو د زیاتېدو په باب معلومات راکول، د وویل چې په دې حمله کې شل تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. پرون چارواکو د دې حمله د تلفاتو شمیر درې تنه شود او همدارزه ویل چې 15 نور جوبل دی خو نن د دې پیښې د مرشوبل دقیق شمیر معلوم شو او د کورونا چارو د وزارت د وایان په وینا شلتنه وژل شوی او 15 نور جوبل شوی دی او لکه څنګه چې اجمل تورمان ویل د جنو ټاپیانو حال نازک دی ممکن د تلفات شمیر تر دې واوړي
ژوند
ترې کښه پولیس وژل شوی دی په کارو سرشنه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانه فیصله و منګوله وخت درشري
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د اصلي رادیو خبرونې د ماشام تر او بچو دوام کوي وس په هم ناجیه ساپې درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د ټاکنیزو سیالیو او د سولې رواني پروسې په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي د مسیر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د ټاکنیزو سیالیو د لومړۍ ورځې سړه فضا او د امرالله صالح پر دفتر برید سمانه لري وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امرالله صالح پر دفتر برید ښکاره پیغام دادی چې که سوله ونه شي نو نه به ټاکنیز ټیمونه خوندي وي او نه به هم هغه خلک چې په ټاکنو او ټاکنیزو چارو کې ښکیل دي د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې د خبرو او هلو ځلو په سیوري کې سړې ټاکنیزې هڅې له ټاکنو او ټاکنیزو چارو سره د خلکو نه لیوالتیا او لوړ امنیتي ګواښونه هغه څه دي چې باید سولې ته کار وشي او روانه جګړه ودرېږي د سرمقالې لیکوال همدارنګ لیکلي له سولې پرته ټاکنې د درغلیو فساد وژنو ناامنیو او ګډوډیو یوه ټولګه ده چې زموږ ستونزې لا پراخوي او د حالاتو له سمون سره هیڅ ډول مرسته نه کوي دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ملت باید کمپاینی ژمنې او عملی ژمنې وپیژني وړاندې په سرمقاله کې راغلي ملت باید دا ځل د کاندیدانو په تشو او هوایي ژمنو باور ونه کړي بلکې د هیواد وضعیت او امکاناتو ته په پام باید د داسې ټیم ملاتړ وکړي چې وعدې تشي او د هوا غزول نه وي بلکې عملي وي د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم د راتلونکو ټاکنو په اړه لا هم شکونه موجود دي ځکه له یوې خوا د سولې پروسه توده ده او له بلې خوا د ټاکنو په پروسه او موجود حاکم ټیم شکونه په خپل اوج کې دي او معلومه نه ده چې ټاکنې به وشي او کنه خو دغه کمپاینونه پیل شوي دي د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم اوسني شرایط د ټاکنو پر ځای د سولې لپاره برابر دي خو دا چې اوس د جمهوري ریاست ټاکنیز کمپاینونه عملاً پیل شول نو په وینا یې اړینه ده چې ملت او کاندیدان په ټاکنو کې د تقلب د مخنیوي په هدف یو موټی شي ویسا ورځپاڼې په سرمقالې کې لیکلي آیا افغان ولس به همدومره بدمرغه وي چې تېر 15 کلونه له ټولو وحشتونو تجربو سره بیا تکرار شي وړاندې په سرمقالې کې راغلي یو څه چې ډېر روښانه دي د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات که ترسره کېږي د پایلو منل به ډېره ساده خبره نه وي ځکه چې سر له اوسه ولسمشرۍ زیاتره نوماندان د ولسمشر غني په کړنو نیوکې لري د سرمقالې لیکوال لیکي کومو نوماندانو چې تر پنجشنبې ورځې پورې حکومت ته ضرب العجل ټاکلی چې یا د وروستۍ ګمارنې لغوه کړي او یا به دوی له انتخاباتو سره پرېکون کوي بله ستونزه ده د سرمقالې د لیکوال په باور که چېرې انتخابات روانو ستونزو سره سره ترسره کېږي بیا هم په لوی لاس انتخابات ژور بحران ته ځي او نړیوال به د خپلو ستراتیژیکو اهداف په رڼا کې زموږ د ولس برخلیک ټاکي او هیواد ورځپاڼې هم د ټاکنیزو سیالیو په تړاو لیکلي د قانون له مخې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره دا د کاندیدانو اخلاقي دنده او ستر مسؤلیت دی چې د خپلو ټاکنیزو منډو تړلو او کمپاینونو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو سپارښتنې او لارښوونې عملي کړي او د یو بل کاندید پر ضد له سپکو سپورو ډډه وکړي
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د اتصالاتو له شمیرې له لارې مو راسته ولیدي یو اوریدونکی احمدی له هلمند او د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي طالبان او حکومت باید راتلونکي اختر ته اور بند وکړي فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په مذاکره کوونکي ټیم کې باید اکثره عالمانو ته ونډه ورکړل شي بصیر خان له زابل لیکي پر امرالله صالح برید د افغانستان دشمنانو کړی دی محمد قاسم زواک له هلمند لیکي پر ملکيانو باندې وسلواله حمله وحشيانه او غیر انساني دي او کومه ډله چې ملکيان پنهخه کوي یو لوی جنایت ترسره کوي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي یو شمېر کاندیدانو ورلمخه د رایو په بدل کې خلکو ته رشوتونه منلي دي چې دا فساد دی او باید د فساد مخه په جدي ډول ونیول شي. نور نو د موسیقي مینوال ډیر انتظار.